یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې راځي چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له نوریاس نوري ناوري. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکزي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. ژغورونکو د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه ته نور مړي راوایستل. ترکیې د سعودي عربستان د هغې محکمې پرېکړه نیمګړې بللې چې د سعودي پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلي صالح چې نن د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته خبرې کولې وویل افغانان غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تېرې قرباني له پامه ونه غورځول شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. دغه راز د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکزي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ څلي د ګلانو د ګیډې له ایښودو وروسته خبرلانو ته وویل مرکزي پلاوی چمتو دی. ښاغلي عبدالله که څه هم دوحې ته د دوی پلاوی د سفر کره نېټه ونه ښوده، خو ویې ویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکې دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېر شپه وویل د طالب بندیانو د خوشې کېدو بهیر تر اوسه نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوي سره به خبرې پیل کړي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په درېیمه ورځ نن څلورمه لوبه د مس عینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو تر منځ روانه ده. په چې د کابل بازانو وګټل او مس عینک ته د بیټنګ بلنه ورکړه. مس عینک په شلو اورونو کې 103 منډې وکړې او شپږ لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک شیبه مخکې د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
لوبه په چریان کې د کابل بازار هڅه کوي چې دغه هدف ته ځان ورسوي. تر اوسه 3 منډې کړې دي او 2 لوبغاړي لاسه ورکوي. 12 اور په چریان کې ده. د دې وروسته 2 لوبه چې ترسره کیږي هغه به د بوز ساتونکو او بند امیر خبرانو لوبه ترسره شي.
په پرونیو دو سیالیو کې د سپین غربازانو د امون هنګانو ته او د بوز ساتونکو د کابل بازانو ته ماته ورکړه، خو لومړی لوبه مس عینک د بند امیر له خمارانو وګټله. د شپږیزې د لیګ سکال وم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ 8 نور هم دوام وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ژغورونکو د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه ته نور مړي راایستلې چې په دې سره په دې پیښه کې د ټولو مړو شو شمیر 14 ته ورسېد. دا پیښه افغانستان پولې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شو چې شاوخوا 1.5 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوغورځېده. د شمال ختیځ لپاره د دولت د بیړنیو خدمتونو مشر خاطر احمد ویلی چې 8 مړي پرون راایستل شوي او 8 نور راوایستل شول، خو نور کان کیندونکي لا تر اوسه تر ډبرو لاندې بند پاتې دي. چارواکو دغه راز په دې پیښه کې د 9 تنو د ټپي کېدو خبره هم کړې ده. د سیمې اوسیدونکو له پخوا دا ویره ښودلې وه چې د مرمر ډبرو د کیندلو لپاره د چاودنو په نتیجه کې ښایي ډبرې راوښویږي. ترکیې د سعودي عربستان د هغې محکمې پرېکړه نیمګړې بللې چې د سعودي پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ویاند فهریتین التون په یوه ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیې او نه هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې پر ځای کوي. د سعودي محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې په لاس درلودلو تورن وپېژندل. د سعودي عربستان ابتدایي محکمې تېر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړي وو، خو وروسته له هغې چې د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل، محکمې پر سزا بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي توګه نه دي افشا شوي. جمال خاشقجي د سعودي د رژیم او د دې هېواد د ولي عهد محمد بن سلمان منتقد و. نوموړی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ځینو اسنادو اخیستو لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ورغلی و چې له هماغه ځایه ورک شو او وروسته یې د مړینې خبر خپور شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. جوسف بوریل پرون وویل اروپایي ټولنه په بلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفانو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګست د 9 له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. او د یو بل خبر له مخې په پام کې ده د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوفسکایا نن د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی ته وینا وکړي. له دې یوه ورځ مخکې د اپوزیسیون یوه مخکښه او مخوره مشره د بلاروس په پلازمینه مینسک کې انتري تمه شوه. تیخانوفسکایا چې اوس مهال په لیتوانیا کې په تبعید کې اوسیږي، په بلاروس کې د اګست د 9 له انتخاباتو وروسته حالت په اړه په یوه بحث کې ګډون کوي. او د هنګری لپاره د آزاد اروپا آزادي راډیو خبرونه چې د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته بندې شوي وې، نن د سپتمبر په 8 یو ځل بیا پیل شو. دا پریکړه په هنګری کې پر رسنیو د محدودیتونو له لګېدو وروسته وشوه. د آزاد اروپا آزادي راډیو سرپرست مشره ډیزیشن لروی دا راډیو ژمنه ده چې د هنګری ملي ګټو ته په پام سره به خبرونې کوي او هغه مسایل به خپروي چې د دې هېواد خلکو لپاره مهم دي. آزادي راډیو د هنګری د څانګې جوړېدل تیر کال منې اعلان کړل، ځکه وروستۍ څېړنې ښیي چې د هنګری حکومت تقریبا ټولې رسنۍ په یو ډول سره کنټرولوي او د رسنیو آزادۍ محدودې کړې دي.
خبرونه مولا آزادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب باید پوه سي چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلولو طالبان غواړي چې له شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني.
ټول شرایط پرس وو، نور که یوه ورځ وي یو ساعت هم مذاکرات ځنډیږي یا ناوخته کیږي، دا به یوه جفا وي، یوه بې انصافي به وي، ابدي وخت ضایع کېده به وي.
په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې سوي.
یوازې اندل نه دي، په ټول غزنی کې پر ولسي خلکو ماینونه چاودنې کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشره چې په لیتوانیا کې په جلا وطني کې ژوند کوي نن د اروپایي شورا یوې غونډې ته وینا کوي. د خبرونې په دویم نیمایي کې 25 دقیقې د ازادي راډیو اونیز بحث خبریږي. لکه څنګه چې مخکې واوریدل، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلي صالح چې نن یې د شهید اونۍ د پیل او د احمدشاه مسعود د 19 تلین په مناسبت جوړو سو مراسمو ته خبرې کولې، وویل چې افغانان غواړي په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تیر قرباني له پامه ونه غورځول سي. امید ظاهر مل په کابل کې دا موضوع تعقیب کړي. زاین مل صاحب، نورې څرګندونې څه وي د امرالله صالح او یا هم په غونډه کې د نورو برخوالو؟
خغلی صالح، د خپل خبرو پایل د تیر څخه پایل هم اخیستنه پایل کړ او اشاره وکړه د افغانستان د سولې بهیر ته. د ویل چې ټول افغانان غواړي چې په سولې کې سره ژوند وکړي. البته د سولې په برخه کې د ژوند کولو یو برخه دښمن یاد کړ، یعنی طالبانو ته اشاره وکړه چې په تیر کې د افغانانو سره یې هغه چې د خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه جنگ کړی دی، خو اوس دا جګړه باید په سوله واوړي، خو دا سوله باید د هغو قربانیانو په بیا تمام نشي او یا د هغو قربانیو په بیا تمام نشي چې تیر کې ورکړل شوي دي، چې بیا دغه قربانۍ کمرنګ نشي. دوی طالبان هم په دې باید پوه شي چې جمهوریت د ټولو افغانانو غوښتنه نه ده، د ټولو افغانانو غوښتنه ده، بلکې د یوې خاصې حلقې غوښتنه نه ده چې پر دوی باندې دغه خبره تحمیل شوې واوسي. ښاغلی صالح طالبان ته په اشاره سره وویل چې طالبان باید دا خبره زړه ته کې باسي چې مذاکرات د دوی غوښتنو، ارزښتونو، خواهشاتو او هغه څه چې پر دوی د بهرنیانو لخوا تحمیل کیږي دوی ته تسلیمېدو په معنا نه دي.
دوی باید پوسوی چه جمهوریت ده سو کسان و نظام نده، ده دغه نظام ده جوراول و پخاطر پا دغه خوره که پا سلور گود ده ده خوره که پا سلور دیش ولایتونو که خلق قربانی ور کردی، واسم قربانی ور کردی. طالب باید پوسی چه ده مذاکرات و معنا ده دوی ارزختونو تا او خواهشاتو تا تسلیمی دو نده.
د غونډي بل ویناوال د سولې علي شورا مخکنی رئیس کریم خلیلی و د هم کڅ هم نور مسائل یاد کړل، خو همدا برخه د خبرو هم پر سولې باندې متمرکزه و. ویل چې سولې د ټولو خلکو اړتیا ده او هیله ده چې پر وړاندې هیڅ خنډ جوړ نشي. خو ته دا یادونه هم وکړه که سوله راځي په دې معنی باید نه اوسي چې افغانان شاته وکړي.
باید
سول برقرار شوه و پیاده شوه. دوی باید سول راشی، هیچ خان باید سول پر وړاندې جوړ نشي. خو خویند و ورونو، سول د شاتک په معنا هم نه ده.
سول به گذشته برگشتنی نیست.
سالی صاحب، یو شمیر نورو ګډونوالو هم دې غونډې ته وینا درلودله، خو دا غونډه که څه هم د شهید اونۍ تر مراسمو او په ځانګړي ډول د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړه شوې وه، مګر د سولې د پروسې او تر خوا له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل تر سیوري لاندې راغلې وه.
بله، زهیر مل صاحب، په کابل کې وخت نا وخت په دغسې ورځو کې ځینې وسله وال کسان راوځي په موټرو کې چې د ښار بېلابېلو برخو کې ګډوډي جوړوي. په دې برخه کې څه تدابیر سنجول سوي؟ د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتي ادارو څه تدابیر نیولي؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او که زه وایم درې واړو قواوو پرون خبرداری ورکړی چې هیڅوک نشي کولی د خلکو فزیکي او یا هم رواني امنیت اخلال کړي او یا هم ستونزې خلکو ته را جوړې کړي. خو د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې بیا هم بې نظمۍ لیدل شوې دي. که څه هم امنیتي ځواکونه له سهار راهیسې د ښار په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای دي او حتی په عادي تګ راتګ باندې هم په یو شمېر سیمو کې محدودیت لګول شوی دی، مګر لوی موټریز کاروانونه بیا هم د ښار یو شمېر برخو ته راوتلي دي او د یو شمېر سیمو کې هوایي ډزې هم اورېدل شوي. در حال کې چې کورنیو چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکړی و چې د بې نظمۍ مخه به ونیسي او د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم نن د خپلو خبرو یوه برخه همدې ته ځانګړې کړې وه. او دغه کسان چې په ښار کې بې نظمۍ کوي، ډزې کوي، حتی دوی وویل چې دا د دوی له ډلې نه دي او پر وړاندې به جدي مبارزه وشي.
په زمین کې د لوی جرګې د خیمې په تالار کې هم د مراسمو خبر ورکول سوی دی. کومو چارواکو هلته برخه اخیستې ده او د دوی مهمې څرګندونې څه شول سوي؟
بلې، هغه څرګندونې چې ما وړاندې درلودلې دا د لویې جرګې د تالار نوی د ښاغلي صالح خبرې، د ښاغلي خلیلي خبرې، د ښاغلي ارغندیوال خبرې هم وې. تر خوا یې تمه ده په څو شیبو کې د حکومت د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم وینا وکړي. دې غونډې ته د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود هم راغلی دی. بیا هم زیادونه کوم که څه هم دغه غونډه یا دغه مراسم د شهید اونۍ د پیل د مراسمو په مناسبت او د احمد شاه مسعود د 19 تلین مناسبت جوړ شي و، خو ډیر بحث به کې بیا هم پر سولې په خبرو او له طالبانو سره پر مذاکراتو باندې را څرخید.
ډیر مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مو ووردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. امرالله صالح دا خبره په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل لپاره هڅې ګړندې سوي دي. که څه هم د دغو خبرو د پیل لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو حکومت وایي دغه مذاکرې ممکن ژر پیل سي. د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د هڅو له زیاتېدو سره په افغانستان کې جګړه هم زیاته سوې ده. افغان ځواکونه او طالبان ادعا کوي چې د جګړې په میدانونو کې یو او بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ملالی بشیر په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د جګړې زیاتوالی د سولې د پروسې مخې ته خنډونه جوړولی سي؟
د جګړو د بمبار او د وحشت او د دهشت د طریقې نه خو موږ نه شو کولای چې دغه ستونزه حل کړو. نو که خبره د سولې وي نو باید زر تر زره د تاوتریخوالو لاس واخیستل شي او نظامی عملیاتونه د سره ټول بند شي، تر څو چې موږ د خبرو لپاره دغه زمینه تقویه کړو او د خبرو اترو د لارې نه سولې ته ورسیږو.
په دې وروستیو کې پر طالبانو د افغان ځواکونو د عملیاتو خبرونه زیات سوي دي. طالبان هم مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. آیا دولتي عملیات د طالبانو د حملو مخه نیولای سي؟
طالبانو د یو اورپک ډلې په توګه تل کولای شي چې تاوتریخوالی منځته راوړي، ولسی وګړي او امنیتي ارګانونو ته او امنیتي افرادو ته مرجوب له واړی، لیکن دیو هیڅ کله نشي کولای د دیو غندې سازمانونه په ټول بل دغه سیمو کې چې فعالیت لري، لکه په سودان کې یا مثلا په سومالیا کې یا بل مملکتونو کې هم دغه څومره چې لیدل شوي دي، دغه اورپک ډلې دا هیڅکله نشي کولای چې مکمل کنټرول د یو منطقه یا د یو ساحې لاسته راوړي. ځکه بیا په افغانستان کې خاص طور که وګورو، دغه ته اوس هم نړیوال ټولنه هم د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو سره ملاتړ دی، او دیو هم د هوایی قدرت درلودل او هم د ځمکنۍ کوم امکانات چې دیو لري، دیو د هغې په مقابل کې مقاومت نه شي کولی، لیکن تاوتریخوالی منځته راوړی شي، تهاجمي حملې کولی شي او کسان د منځه وړلی شي، لکه څنګه چې تر اوسه یې هم کړی دي. که یو مثلا ولسوالی ته وګورو او ولسوالی تعمیر ته وګورو، هغه کنټرول نو یوازې هغه د ولسوالی تعمیر خبره راځي، کیدای شي حکومت هغلته پکې یو څه کنټرول ولري چې هغلته کوم ځای کې چې دیو مثلا میشتي، لیکن ولسونه خپل هغه د ورځنۍ کارونه د خپل د طریقې نه مخکې وړي. افغانستان حکومت ولی د محلي په سطح کې تل یو ولسی سیستم ده چې خپل یعنی د کلیو د بانډو مشران ملکان یا په دغه کې ورته ملک وایي پښتنو سیمو کې ولس د خوانه ټاکل کیږي، خپل دیو خپل استازي ټاکي او هغه د حکومت ولی چارې هغه مختبیایي. طالبانو لکه څنګه چې مونږ تاسو ټول ګورو، دیو سره د چ کوششونه وکړل چې مثلا یو ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوړي یا ولسوالی ګانی، مګر هم د دې کوششونه تر اوسه پورې کامیاب شوي نه دي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې رئیس اورځلا اشرف نعمت وا تر دې مخکې مو په راپور کې ووردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنی نه دي. که څه هم د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ځینو حکومتي چارواکو ډاډ ښودلی چې دغه مذاکرې ممکن ژر پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بندیانو له خوشی کېدو د سولې تر خبرو پورې 15 دقیقې د ازادي رادیو اونیز بحث په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ روانه ده. په تاسو ته معلومه ده چې د زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري، چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کړي.
د اونۍ په بحث کې د بین الافغاني مذاکرو پر پیل، پرمختګونو او خندونو هم بحث شوی دی. دغه بحث د خبرونې په وروستیو 30 دقیقو کې اوریدلای شو. سیو بهرنی مسله راخلو، د بیلاروس د اپوزیسیون مشر چې په لیتوانیا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي نن د اروپایي شورا یوې غونډې ته وینا کوي. دا په بیلاروس کې د اګست 9 نیټې د ټاکنو او تر هغه وروسته وضعیت په اړه خبري وکړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوسکایا په نن د اروپایي شورا د پارلمان غونډې ته وینا وکړي. تسیخانوسکایا یو ورځ وروسته تر دې دا وینا کوي چې د بیلاروس د اپوزیسیون د اغیزمنو مشرانو له ډلې یو تن ترای تم شو. تسیخانوسکایا اوس په لیتوانیا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي او دا به نننۍ غونډې ته د خپل هیواد د اګست 9 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي پارلمان رئیس ریک ډایمز به هم په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. د پوروسیو کې په بیلاروس کې د یو همشموله سیاسي ملي پروسې غوښتنه کړې ده. بیلاروس د اروپایي شورا غړیتوب نه لري، خو له 1990 کال را پدې خوا چې د میلمه په توګه د بیلاروس غړیتوب په اروپایي شورا کې ځنډول شوی دی، دغه شورا په دوامدار ډول د بیلاروس له چارواکو سره په ارتباط کې ده او ډیر کله د بیلاروس سیاستوالو ته په خپلو غونډو کې د ګډون بلنه ورکوي. د تیرې میاشتې په ټاکنو کې تسیخانوسکایا د بیلاروس په ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پسې دوهم ځای خپل کړ، خو اپوزیسیون وویل چې په انتخاباتو کې درغلې شوې دي او تر دې وروسته پراخې مظاهرې وشوې. اعتراض کوونکو د لوکاشنکا د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کولو غوښتنه وکړه. لوکاشنکا چې له 6 کلونو راهیسې ولسمشر دی، د اپوزیسیون خبره رد کړې ده او ویلي دي چې نه له دوی سره خبرو ته چمتو دی او نه هم بیا ټاکنې ترسره کوي. سیخانوسکایا په داسې وخت کې د اروپایي شورا غونډې ته وینا کوي چې بې خپلواکې سرچینې د عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې ماریا کالسنیکاوا چې د اپوزیسیون د شورا غړې ده د دوشنبې په ورځ په پلازمېنه مینسک کې اختطاف شوه او د ناپیژندل شویو کسانو له لوري و موټر ته انتقال شوه. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی له دې پیښې خبر نه دي. بل لور ته نن د بیلاروس سرحدي ځواکونو وویل چې د اپوزیسیون درې تنه جګپوړي کسان اوکراین ته واوښتل. د خبر له مخې د اپوزیسیون د رئیسه هیئت درې غړي د ماریا کالسنیکاوا په ګډون د سهار د 5 بجو خواته د هومیل په سیمه کې د اوکراین لور ته واوښتل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایټ اوریدلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پاته ده. بیرته د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلولو طالبانو غواړي چې له شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. دوی وایي چې له دې وروسته په هره پلمه د خبرو ځنډول له هیواد او خلکو سره جفا ده. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په پکتیا کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. احسان آرین او نور تفصیل.
د سلا بنسټ او په پکتیا کې د اړیکو دفتر د ګردیز په تاریخي بالایسار کې د ولایت د قومي مشرانو ځوانانو او میرمنو سره د سولې او اوربند په تړاو یو غډه نسته بللې و چې د بین الافغاني مذاکرات او اوربند او د سولې په تړاو د سویل ختیځون په کچه د دوی نظرونه راټول کړي. د سلا بنسټ استازي جاوید وردګ ازادي رادیو ته وویل
په اووزونو کې دغه برنامه لرو دایمي اوربند او تلپات سوله پاکل باندې دوی نظرونه سره ټول کو بیا د موږ د افغانستان حکومت سره نړیوال ټولنې سره او هغه ملکونه چې د افغانستان د سولې پروسه کې داخل دي هغه سره شریک کو.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي رادیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره افغان حکومت ټول چارې بشپړې کړې او هر ډول شرطونه یې پوره کړې، خو په وسلوالو طالبانو یې هم غږ وکړ چې د خپل منځي خبرو د پیل لپاره هیڅ بانه رمخ کې نه کړي. حاجی زهیر وریاخیل او حاجی حضرت محمد کوچی ازادي رادیو ته وویل
ټول شرایط پرس وو، نور که یو ورځ وی یو سات هم مذاکرات ځنډیږي یا نه وخت کیږي دا به یو جفایي یو بې انصافي به یو دی وخت ځای کې دا به یي. اما د طالبانو هیئت دوی یو څه ځنډ کې راغلی ده، نه پیژو شي ولی
هغه څه ژمنې چې کړي وي څه وعدې چې کړي وي د دولت لخوا نه هغه ټول ورته له سره شوي. تر اوسه پورې د سولې کوم غږ نه معلومیږي. ورځ د بلې نه په افغانستان کې بحرانونه او وژنې زیاتېږي. که چیرته د سولې خبره پیل شي او د خلکو او ولسونو نظریات هم که واخلي په سلو کې 100% د سولې کې افغانان سولې ته ډېر وږي دي او ډېر تږي دي.
په پکتیا کې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلې ده او د سولې خبرو له پیل وړاندې د اوربند په تړاو په داسې مهال غونډې او کنفرنسونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره د خپل پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راوست، خو لا هم د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ خپلمنځي خبرې نه دي پیل شوي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
بلخوا په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې سوې دي. د حبیب رحمان تاثیر راپور د یو عیني شاهد پر ژغ پیلېږي.
نعمت الله د غزنی ښار او د دیاک ولسوالۍ پر لویه لاره د سړک غاړې ماین چاودنې کیسه کوله. نصیر احمد هم بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دای د غزنی په ملکی روغتون کې تقریبا د اته کلنې ترلې د چپرکټ پر کونج د پایواز په توګه ناست دی. نصیر احمد وایي څه موده وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په ماین چاودنه کې د کورنۍ 5 غړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده.
هغوی ډاکتر ته روان و، زرنج یې پر ماین برابر شو، څلور واړه پکې ووژل شول، یوه کوچنۍ لور یې ټپي ده. په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ډېر زیات ماینونه خښ کړي. تاسو به اورئ چې هر وخت ولسي خلک ورباندې وژل کېږي. یوازې اندړ نه دي، په ټول غزنی کې پر ولسي خلکو ماینونه چاودنې کوي. هغه بله ورځ د جغتو پر لاره هم د ماین په چاودنه کې ولسي خلک وژل شوي وو. هر وخت داسې پېښ کېږي.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د ماین چاودنې پیښې څو چنده زیاتې سوي او ډیری وخت یې مرګ ژوبله ولسي وګړو ته اوړي چې زیاته برخه یې ښځې او ماشومان وي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
د دولت وسلوال مخالفین خپل خپل ژمنو باندې وپانه د کړي او ټول وخت د پلو لارو کې ماينونه ځای پر ځای کوي چې ورسته بیا زموږ د ملکی وادوالو د شهادت سبب ګرځي او په دغو ماينونو کې زیاتره وخت ښځو او ماشومان پکې شهیدانیږي.
خو وسلوال طالبان بیا وایي دا پخوانی سرګلولي دي چې اوس پر خلکو چوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو طالبان هم ماینه نږدې خو هڅه کوي چې پر ولسي خلکو نه بلکې پر امنیتي سرتیرو چاودنې وکړي. د ده په خبره طالبان ډیر وخت ریموټي ماینه نږدې. د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې پخوانۍ سرګلولې پاکې سوي او اوس چې چاودنې کوي دا د طالبانو په لاس ښودل سوي ماینه نه دي. دا غزنی اندړ دی یک قرباغ جغتوزه نخان رشیدان او بند ګیلان واغز او ځینې نورې هغه ولسوالۍ دي چې ډیری وخت د ماینونو د چاودنو او په هغې کې د مرګ ژوبلې خبرونه ورڅخه ورکول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
آزاد یم د وردګ ولایت جلګې له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګ ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرزاتي دي، یعنې له مر څخه معیوب زیږېدلي. په ډېر تعصب سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرزادي، یعنې له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزادي معیوبینو سره د کومک په حق له باندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې، خو په ډېر تعصف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت وایي 84% خلک لوستي دي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
زهرا چې د نه اولادونو مور ده، په داسې حال کې چې خپله یې سواد نه لري، خو هیله مند ده چې ټول اولادونه یې باسواده واوسي. نوموړی چې 84 کاله عمر لري، د کابل په دشتبرچي سیمه کې ژوند کوي. زهرا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د ژوند ناسمو حالاتو پرې نه ښوده چې درس ووایي. هغې په ډېرې ناهیلۍ سره وویل، نشم کولی په درسونو کې خپلو اولادونو سره مرسته وکړم، خو هیله مند ده چې ټول اولادونه یې درس ووایي تر څو د دې غوندې بې سواده پاتې نه شي.
زما هڅه دا ده چې اولادونه مې درس ووایي، یو ځای ته ورسیږي. زه خپله د خپلو اولادونو سره په درس کې مرسته نشم کولی، خو هر وخت ښوونځي ته ځم او ښوونکو ته وایم چې اولادونو ته مې سم درس ورکړي.
د دې مور یوه 20 کلنه لور هم د یو لړ ستونزو له کبله له درس ویلو محرومه پاتې شوې، خو په دې وروستیو کې د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. حافظه نه غواړي د خپل مور په څیر بې سواده پاتې شي. نوموړی له 9 میاشتو راپدې خوا د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. اغلی حفیظه وایي له هغه وخته چې د سواد زده کړې مرکز ته ځي، په ژوند او کورنۍ کې تغییرات راغلي.
له دې مخکې چې زه په کور کې وم، خویندو او ورونو مې چې کله درس ته تلل، ما له دې حالته سخت رانځوړه. ما چې سواد نه درلود، ژوند راته ډېر تریخ و. خو له کله چې د سواد زده کړې مرکز ته ځم، هم لیکل کولی شم او هم لوستلی شم. شکر ډیره خوشاله یم.
د پوهنې وزارت د ورستې شمیرو لمخې په ټول هیواد کې 80% خلک باسواده دي چې ډیری یې نارینه دي، چې د کشمیر په 2001 میلادي کال کې 80% و. د دې وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنې وزارت هدف په 2030 کال کې 80% د سواد د کچې لوړول دي. د یاد وزارت ویاند نوریا نزهت:
زموږ موخه دا ده چې تر 2030 میلادي کال د لیک لوست کچا د افغانستان په سطح او یا سلنه ته ورسیږي، چې د ښځو او د نارینه وو ترمنځ دا د سواد توپیر چې اوس ډېر دی، موږ غواړو چې لس سلنه ته ورسیږي.
د اغلې نصحت په خبره له 2001 میلادي کال راهیسې